یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر عباس ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیل واسه د لالو دینې وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې ساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې نه نوي سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې دیر دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبرپانه وایي چې ترودو له ښاغلي غنی سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او یې ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. اوس هم د سیالۍ له ډګره، د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن لس نیمې بجې شاوخوا د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 پنځه اتیا منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږ اتیا شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سروکی لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې په خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. له کله چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه معنی کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ترامپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماته نه وه منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د شپږتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه او وی ویل چې هغه یې شخصا ده ته لیکلی او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ترامپ سره یې خبرې نه وي کړي. بایدن یوازې دومره وویل چې دا له سخاوته ډک یو لیک دی. ترامپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یوه نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یوه داسې ولسمشر په توګه ثبت کړ چې له دې مخکې د دندې په مهال هېڅ یوه ولسمشر نه و ترسره کړی. هغه پرون د ورځې وختي سپینې ماڼۍ ووته او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړې. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته یې د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی وو. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکو نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوا، مانډول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واغ نه چلتا ټول بند دي. کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مجلان پراته دي.
دا به هم واوري چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعت وروسته د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. په دوه هم نیمه کې د مخکښو ښځو اونیس پروګرام لرو.
زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې.
تورپیکی په فلسفه و چې د ښځو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د خبرونه مو ترې ولست پجو ده. ورڅو د خبرونه د سر موضوع ته، د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په درېیم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پارتاله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر اوس زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ له اړخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه انځې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی. په یادونه شوی چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پیریدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیې اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالا طریقي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
افغانستان کې هم د سوی تغذیې فیصدي 2.5 شاوخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکي ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته ده.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بېلابېلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم زما همکار وو چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمو شخص زده راډیو ری دوستانو بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تمکیج نږدې 1 کال کېږي چې د نورستان روغتیایي مرکزونو کې د درملو، د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نورو ستونزو لامل د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه د دغو ستونزو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده چې په وینا یې په هر کور کې د ناروغانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکونکو د کبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز
لکه چاته بسر کې خلک بسر یا ماغه چې خلک پکور پکور کې دغه خلک پرته دي، زمونږ دفتران نشته. دواب مني د ګوره یو پیګه مني چې دا یو خل ده او یو والد ته اوس دغه فلم دغه د جنازه دغه کوته نه وباسي اوس لارې کې روان دي.
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 13 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی.
کانچوا، دوا، منډول، برګمټال، کوم ځای کې حکومت واغ نه چلتا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې څلور پنځه داسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان وو، اوس لږ لږ ښه شوی دي. نه دوایان شته، نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ورماش چې هغه ورکړل شوی ده، څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمې لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي، او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیضان آزادی راډیو ته د عامې روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې، چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. د دې وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخیستل کیږي، خو نورستانیان د نه رسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار روان دی، او د رواني اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالیه وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 1200 ولایتونو ته سفرونه کړي، او د دې ولایتونو له مدني ټولنو، د سیمې له خلکو، دیني عالمانو، خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د هغوی د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 1400 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه څو برابره زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبیعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفري وایي چې 14 کلنیز توکي چې کولی سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي، باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفري زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي، د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډر کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړي دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی، او له څو کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بیلابیل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر واوی افغانۍ شل پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو پوند یو سل څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ یو زر او پنځوس افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نوي افغانۍ.
دوستانو، د دې خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعته وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخوانی ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړي، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي، او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لرې کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلویښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لوی ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا د مړینو د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ول چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحله ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګ یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه، او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوو وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجمالند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ لازادي رادیو ری اوس په ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو تبصرې کړي دي.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی. د پینټاګون تر راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت ته یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دې ستونزې ته په کتو د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونو او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر له سیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینه لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیو شمنۍ کورس برابر کړ چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولیت سره نه وو. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یوه بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي، دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ دې کورس ته ډېر اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه 12 ټولګي سکل ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونۍ سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او دې اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، حتی طب پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ د تې نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای ززای وایي د مدني ټولنو او مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډېره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په ښو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړو شویو کورسونو په اړه هیله مند دی چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
روزی بچم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای نه اوسېږي بلخصوص کوچانو ته کوچان کوم د څړځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته بنام فایده کړی چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي مننه
زله کندوز ولایت نه د شرشل سوال نه پټه مو کیما موږ د شربانی نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ول سوال سرکان ټول خراب دي د شل کله خوروري جنگونه کې د ټول سو یوه دونه سرکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل ول سوال سرک نه جوړیږي شربانی نه داخله چې موږ د ارشد ول سوال سرکان جوړ کړي سلام علیکم
سلام د زابل ولایت خمسه سره اړیکه نیولې ده زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي د دې ځغ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي وسلام
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ د ساو کړي اوسېدونکی یم وروره د چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې معیبینو پیسې را وباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12:30 دقیقې سوی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی لاسد الله لودین څخاورو
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري وجل کېدل تایید کړل دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کړې تیر شپه ځانګړو کمانډوز واکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر وزندان عملیات کړي چې په پایله کې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواکۍ او د ولسواکۍ نظام پکې حاکم شي د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سروکي لیږدول شي په بریالۍ توګه ازمویلې دی لزمکې نزمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي
مننه کوم اسد الله لودین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د مخکښو شو زو د اونیز پروګرام تکرار اوري دا پروګرام زموږ همکاري ملالې بشیر چمتو کړی دی
مخکخه خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه مخکشه شد ته شرغلاست نن د شنبه د مرغومي 9 نیټه د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخوړي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکشه شد کې د نن ورځې لمړی ملمنه تورپیکي په پل صافي ده اغلی تورپیکي د کونړ ولایت ته په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي اوس هم اورځم د اغلی تورپیکي په پل صافي پر لور باندې همدا شیبه پر لیکه ده اغلی تورپیکي خبرونه ته شرغلاست ډیره مننه
حوال لطول نتاسی تا و درادو حضادی طول کارکون کستا و طول آویدین کتا سلام وران دکاوما هیله دای چه طول یو خاص اوسه ژوند ولري.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي. تورپیکې جانی کلمړی تاسو موږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کومو برخو کې شته ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسلې په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ هدف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه خودمان کوم خورګانی چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغی محرومه پات دی، نو دی هغی د عرفایی کارو که مهارت لري هغی ته همچنان منگه فرصتونه برابرو. نو دا غصه فعالیتونه از من فعالیتونه در قدرشان بانده
تورپیکی جانی که
همچنان زینه آگایی
میره بانی
من او آگاهی او د آگاهی دهی پروگرامونه د آمایی پوها په برخه که همچنان منگه زین برنامه پروگرامونه لرو.
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړي چې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي.
منگه البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږ د ټولنی زیاد زمونږ خلک ماشاءالله یو څه خیز ذهنیتونه لري. د هغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه مثبت روان ده، البته د نجونو په بخشه کې خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو د دې کورنۍ فامیلونه، البته د هر کلی یا باندونه د وکیل یا د مغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرگ هلته مسئولیت لري هغې سره حول منگه ګورو. بیا منگه یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامه پوهاوی بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته منگه د توضیحات ورکوو، نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی د دې اجازه ورکړي چې دوی پانتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامې موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بېسواد ځینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره اجازه وو. او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري، ښه ظرفیتونه لري، ښه اغلبی همه دی بیچارگان دیر په اقتصاد لحاظ نمشکل لری. دی اغیل پارا منگا پانتونو سر قرار دادونه لرو او پانتونو تا معرفی که او در یعنی تخفیف دی تاخلو او دی تخفیف درمی یو تیداد اینجونو تا حلبت دیر زیاد منگا نشکوله یو نتر پینزو کسان پوره. هغه کسان چې واقعا مستحق دی، البته موږ مخکې د مخکنه خپل سروې کړی دی، خپل معلومات هم کړی دی، هغه انجونو د وریا په توګه باندې یعنی رایگان په دې پانتونو کې معرفي کوو.
هم اورځم زموږ یو اورېدونکي ته که دوی تاسو څخه کومه پوښتنه لري د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
زه محمدی خروټی د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا ښځینه ورته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له ښځو سره دوی داسې غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د ښځو د پرمختګ لپاره
مننه خروټی صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته، یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاریو صاحب پښتون د جوزجان یم، خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو د راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مننه. ډېر د ویاړ ځای دی چې راشي خوندې موږ لرو او داسې کاري پښتونه مظلوم قشر یعنی مظلوم ښځو ته برابروي او هغې په امن کې ساتي او د هغوی د بل د وضو بار نه ګرځي. دا مې تبصره ده، د رجې هم کامیابي ده. او تاسو شوم کنه دې چې دوه دې فرصتونه برابرې دي، یا د تعلیم او د تعلم فرصتونه ورته برابرې، یا د کار فرصتونه ورته برابرې، دا د جیم کامیابی دا او د غوم کامیابی ده. دغه فرصتونه کاری چې تاسو ورسره برابروي تنها د زده کړو په ارسه کې دي او که په نورو ارسو کې هم دي، یعنی ښځه و هر څه ته اړتیا لري. دوهمه پوښتنه مې دا ده، دغه ښځې چې دوی استخدامیي یا پردنده سره دي په دا ټولنه کې، تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي؟
ډېره مننه. اول به د زمونږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړی تماس نیولی د هغې جواب به ورکړم. زمونږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی، زمونږ فعالیتونه د افغانستان په سطحه باندې دی، او حتی مونږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو. نو د دې ورور خبره زه منم. زمونږ تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی، اما مونږ برنامه لرو، په پلان کې شته مونږ سره، یعنی مونږ په آینده کې غواړو چې باید په پکتیا کې هم زمونږ فعالیتونه روان سیږي، او مونږ یو رسمي څانګه هلته ولرو چې زمونږ فعالیتونه، البته د دې ارګنایزیشن د وای دبلیو سی او په چتر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه رواني.
ستاسي جواب مو واخیستې تورپیکې جاني ډېر مننه. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتن لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري.
مهرباني ستړي مې تاسو او ستاسو مهرباني. زما پوښتنه دا ده کوم څه سره ایدم د نګار څنګه دې ځکه ټول ورسره کې زیاتره دني د خپل استاتې او د پنتونو فارېږي او وی مثلا د نسایو لا دي برخه کې کوم د دې انسټیټیوټ د یو څه فارېږي او یو څه په کور ناشته دی او نه فارې هیڅ دا مینه نه
د ورشي یو څه دنده پیدا شي. مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه مشته زنګ وهلی وو. تورپیکې جانې تاسو دوی پښتنه واورېدله، دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې شوز چې زده کړې کړې وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتې وي، او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي کنه؟
بالکل، من په دې بحث کوم ډېر خپل تلاش خپل هڅه کوشش کړای دی، او هم چې نن موږ دې ته خروان برنامه لرو، یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی او چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته دی، یعنی زمونږ د ډیر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایو ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پات شو، یعنی په آینده کې موږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح هم چې موږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو، ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو.
مننه تورپیکې جانې. اوس په بیا ورسم یو بل اورېدونکي به راوخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم فرجانې.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکندار خبر کوم په افغانستان کې خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د خزو د پاره چې دا ټوپ ناری وي زاید بشو حکومت د حکومت نه تاړای دي. نو دلته هر ورځ مېرمنې په قتل باندې رسیدي، مسلې ته څوک نه مني، زاید ځان لپاره څونه ځان خوندې بولي او دې د خزو د پاره کوم کارونه کړی دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول په ستونزو باندې اخته یو، یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل هیواد کې نه لرو. خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې موږ د زمونږ د پرمختګ جلوګیری وکړي. خو موږ خپل مبارزات ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو اگر کوم زمون کوم اهداف چې زمون د خورګان لپاره زمون د خورګان د پرمختګ لپاره دی، زمون د وښو کولای شي دا بیا او سا ژوند زمينه ورته مساعد کو او دا کار کو دي ته حاضر ما.
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی.
السلام علیکم. مالانی بشک صاحب سلام علیکم. صافی خور سره محمد قاسم زبر دلمن ولایت سره پر لیکه. کوم ګیره مندل او کوم واقعي شته چې دا مو په ویلا او نور په برخه کې څنګه لپاره کار کوي،
یعنی منولی بشیر دا ډیر یو موثر د تمام سره د افغاني ټولنې کې په وطني وخت کې مخکې ټولنه موثر نه کوم یې دل نو په دې وروستیو کې وطن هم په هلمند کې هم دا نتیجې ډېر ښځو په دغه برخه کې ډېر کار کړی دی او ښه نتیجه هم ورکړی ده او دې ستا یوازې سعید لپاره مې منولی بشیر څنګه کوي
ډیره زیاته مننه ځواک صاحب ستاسو تبصره مو واخیستله او له دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه تورپیکی جانې له تاسو څخه مننه بیا به هم په ځینو خپرونو کې زحمت ترته درکو هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو به ته له تاسو سره بیم او زموږ یو بل میلمنه عفیفه معروف به له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شیدې پروگرام اوري د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هنځي څخه فارغه شوې ده اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده عفیفه جانې خبرونې ته شرغ لاس
مننه تاسو د استاس د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نیکه هي هيله ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هيله د چا دغه شی چې د موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي
استاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي
بل ډیره مننه استاس د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو درې خصوصي پوهنتونونه شته دي دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېر ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار اورزګان او یا نور ولایت لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه دی وضعیت خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه دوی قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانینو کې شتون لري
په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیات سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شوه سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وشوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغه پکشي وګوجل سوي په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونې مخ کې حمله وشوه او هغه په دغه حمله کې وګوجل سو په دې اړه چې د هلمند ولایت شذي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه کپدغه اړه مشتایف څه وایست
بلې په دې اکله به توایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولر چې فزیکی امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته او یلمن هم یو جنگ ځپلې ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمن بریدونه او تودرخواله هلته خامخه شتون لري خصوصا د په مقابل کې د کورنۍ څخنیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې د دې تاریخوالي کوي خو بیا هم د سینه د چرشه د پور کې چینی او دغه تدبیرونه باید د دې چې شذینه خپل فعالیتونه څخه لاس پر سر کړي له بده مرګ سره تاسو یاد کړئ محمد الیاس دوی یو ډېر درور او ډېر ښه خبرنګار و درادیو ځدی چې په هلمند ولایت کې تدورسته او بیا هم ډېر ځوانان شته چې دا غلارې تاکتیکوي او زه رسنې زه هیڅکله نه ده زه سنې په هلمند ولایت کې کار کوي او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنې د هغه په ارتباط مصاحبه چمتو کوي او اگر اسکینه وضعیت چون د خلکو حق دی خلکو د پاره نشر کوي څو چې خلک وو پیږي په خپل هیواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړي توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاس په ولایت کې؟
بلې، په دې کې باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شو، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده، درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه او هم پس د هغه نه، چې موږ داسې نه شو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي. او نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بلې، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویلې ټکول دي، بیا پس د هغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل، یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنی ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي، خپل تنکې نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيږي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چېرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بلې، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دي ورتي، خپل مولوي صاحب ته د خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه عمده خبرې او په قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تسلیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات څه پېښ شوي وي، بیا هم دوی عجیب قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته، د اوریدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. جازمی د هلمند له ولایت نه خورې، په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښې نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، د دېرش کاله کار کوم په دولت کې، زه د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم. ستا دفتر چیرې دی؟ یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېږده، هغو تر پښو لاندې دي، زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، اتا په قتل رسیدي دا زما په کارته کې درې شېدې دیواله په قتل ورسېدلې بیا دوه شېدې نورې په قتل ورسېدلې د دوه سرنوشت هیڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې چا مړې کړلې او چې تېر وکړل
بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې هم تلویزیونی رسنیو کې هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو خبر هم کړی دی او زموږ دفتر په دننه په د مرکز د شهر کې دی نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه دوی رسنۍ نه اوري نه نیسي راډیوګانې بې خبر پاتې دي یا دا چې مشکل نه لري چې څوک مشکل هم نه لري نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دی زه د دې سره موافق یم یعنی چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي یو زور وي چې حکومتونه باندې چې وګماري یعنی کار اهله کار ته ونه ګمارل شي دا خامخا هم د نارینه حقوق طلب کېږي هم د ښځینه حقوق طلب کېږي یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي خو نزیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهله کار ته ورسېږي او لکه څنګه چې دا څو ورځې پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي یعنی د معلم معاش د سرباز معاش او نور مامورین ماش هم یو څه پورته شي سوچ دی وکولی شي چې یو شرافتمند نه ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
جمعه ګل خوش خویم عرض می داد شب چې دغه ستاسو خپل مېلمنه څخه پوښتنه وکړي که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله تاسو پوښتنه وکړي چې ستاسو په نظر دا د دې وژنې چې کېږي دا قاضي سیبانی چې ووژل شي یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بې ګناه دوی وژل کېږي دوی خو کومه ګناه نه لري دوی خو صاحب وګوره تاسو د هرې واقعې د هر خبر څخه خبرې وي آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي منفی تاثیر کوي مثبت تاثیر نه کوي دا درده دا هر کا چې کېږي دا منفی تاثیر کوي که دوی غواړي صاحب چې کامیاب شي دوی غواړي چې صلح وکړي واقعات زما یوازینۍ هیله دا ده او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي او دا تل یو نامرده کار دی که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي که موږ خبریالان دي هغه موږ د هرې ښې او بدې څخه خبروي نو زما یوازینۍ هیله د محترمو ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي او ادبي وژنې نه کوي موږ تاسو شکر که به مسلمانې ووایه خو ګرده مسلمانان یو او ګرده الحمدلله دعاګوی او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم امتان یو نو دوی ولې دا ادبي وژنې کوي نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
ډېر زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. معروف صاحب تاسو زموږ د اورېدونکي تبصره واورېدله. دوی وویل چې هدفي حملې پر سوله منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نه؟
بله بلکل دوی سره موافق یم دا یو بشری جنایت دی دا هدف یې وژنه او پر رښتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاصه سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دښمن او دا نامعلومه اشخاص او افراد دی او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي دا به کوم ډلې دي چې دوی باید معلومه شي او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي او دغسې نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وي نو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېره مننه. د مخکښ ښځې پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.